السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار العالم مومنه.
لومبې د مهم خبرونو سرټ کې ټاکل شوی چې نن د قومي اسمبلی او سنټ ګډه غونډه وشي. د پاره چینار بې کوره شو خلکو د خپلو غوښتنو لپاره درنه کړي او فیسبوک وایي د دې کال په لومبۍ کې یې د هغه هیکرانو بلاکولو لپاره ګامونه پورته کړي وو چې له پاکستان څخه یې د پخواني افغان حکومت سره تړلي خلک او امنیتي ځواکونه په نښه کول. او د خبرونو تفصیل ټاکل شو چې نن د قومي اسمبلی او سنټ ګډه غونډه وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د پارلماني چارو مشیر ډاکټر بابر اوان پرون ناوخته د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې ویل چې د پارلمان په نوې ګډه غونډه کې به د حکومت اتحادي ګوندونه د دوی په حق کې رایه چوي. نوموړی وایي د غونډې تبا د انتخاباتي اصلاحاتو بل د رایا چولو برېښنایي یا الکترونیک مشینونو په اړه بل او ځینې نور بلونه وړاندې کوي. بلخو د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضلرحمان پر پکوټه کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د ریاستي ادارو لخوا د حکومت په اتحادي ګوندونو فشار راوړل کیږي چې د پارلمان په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د په خبره چې کوم قوانین داسې په زوره جوړ کړل شي نو د هغو به هیڅ ګټه نه وي. د پاکستان پوځ په سیاست کې د مداخله تورنه په وار وار رد کړي. حکومت هم وایي چې د ووټونو اچولو لپاره د الکترونیک مشینونو کارولو سره به په انتخاباتو کې روڼوالی راشي خو اپوزیشن ګوندونه په دې حق لاندې اندېښنه او شکونه لري. پی ډی ایم په یو بیان کې ویلي که حکومت په دې غونډه کې د ووټونو اچولو لپاره د مشینونو کارولو قانون منظور کړي نو دوی به یې په سپریم کورټ کې چیلنجوي. د پاړه چینار به کور شو خلکو د خپل غوښتنو لپاره درنه کړي. دا پر لطوال پرون د پیښور پرسلب مخې ته له سهاره تر ماښامه پورې ناست وو. پر دې مخه د مزارچیان یو مشر ملک تولا مشالې ډوته ویل چې حکومت دې په عزت سره د دوی د واپسۍ لپاره بندوبست وکړي. د ړنګو کورونو او دوکانو معاوضه دې ورکړي. په سیمه کې د ځمکو پر سر شخړې دې هوارې کړي او له علاقې دې غټه وسله راټوله کړي. مشالې هڅه وکړه چې پر دې اړه د کورمې نظامي له مشر پاک وزیر سره خبرې وکړو خو هغه له خبرو کولو انکار وکړ. البته په تیر وختونو کې حکومتي چارواکو مشالې ډوته ویلي وو که د پاړه چینار بې کوره شوي خلک وغواړي نو دوی یې خپلو کورونو ته استنولی شي. د کورمې پاړه چینار کې د فرقه جن خطو له کبله په 2008 کال کې شاوخوا 700 کورنیو خپل کورونه پرېښودي وو. د پاکستان وزیر اعظم وایي د اپوزیشن ګوندونو سیاست په خطر کې دی نو ځکه د حکومت ختمولو خبرې کوي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې به دستوري ته په وینا کې ویل چې د حکومت له خې کارکردګۍ یې اپوزیشن ګوندونه ویریږي. دومره وایي لکه نه چې موږ په واک کې راغلي یو نو دوی وایي چې حکومت وړنګوي. دوی دا خبره ځکه کوي چې کله 15 کاله پس زموږ د حکومت کارکردګي مخې ته راشي نو د دوی ویره ده چې سیاسي دوکانونه به یې بند شي. یاد وی چې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وایي چې د عمران خان حکومت به نسکوروي. د دوی په خبره ځکه چې د حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی او د ناسمه تګلارو له کبله یې په ملک کې ګرانی رامنځته شوې. پی ډی ایم په مشرۍ نن په کوټه کې د ګرانۍ ضد یو لاریون او جلسه هم کیږي خو حکومت د درغلیو تورونه ردوي او وایي چې په نړیواله کچه د ګرانۍ اثرات په پاکستان اهم دي. فیسبوک وایي د دې کال په لومبیو کې یې د هغه هیکرانو بلاک کولو لپاره ګامونه پورته کړي وو چې له پاکستان څخه یې د پخواني افغان حکومت سره تړلي خلک او امنیتي ځواکونه په نښه کول. دا شرکت وایي د هیکرانو په هغه میاشتو کې دغه کسان په نښه کول چې پکې بلاخره طالبان په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل. فیسبوک په 14 نومبر ویلي دی پاکستاني ډله له هغو څلورو ناوړه ډلو وه چې دوی له منځه وړي. دوی وایي دا ډلې یې پر دې ختم کړې چې د دوی اکاونټونه یې غیر فعال کړل. صحیح یې ورله بلاک کړي چې په فیسبوک کارن شي. هغه خلک یې بیدار کړل چې د دوی په فکر په نښه شوي وو او له نورو ټولنیزو رسنیو سره یې هم معلومات شریک کړل. نورې درې ډلې له شام څخه وي چې په دې جنګ ځپلي هیواد کې به یې اپوزیشن یا په حکومت انتقاد کوونکي او بشري ادارې په نښه کولي. د فیسبوک کمپنۍ سایبر سیکیورټي څانګې چارواکي وایي پاکستان میشته ډله چې سایټ کاپي نومېږي دله له پخوانی افغان حکومت سره ترلی خلک پوز او کابل کې قانون نافذ کوونکي به یې پنخه کول. فیسبوک دا وضاحت نه دی ورکړی چې دې کار تر شا اصلي مقصد څه وو خو خو د هکرانو د کمپاین د اپریل او اگست میاشتو ترمنځ ډیر زور اخیسته وو. دوی به د هغو ویب سایټونو لینکونه شریکول چې د خلکو معلوماتو غلا کولو یا میلویر په وایرسونو با ککړ وو. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه کیږي چې پکې تمه ده د انتخاباتو اصلاحاتي بل تر څنګ نورې قانوني مسودې وړاندې شي او ورباندې بحث وشي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په هیواد کې د ګرانې خلاف نن په کوټه کې احتجاجي جلسه کوي. پرون په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د پاړه چنار بیکوره شو خلکو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی.
لکه څنګه نورې متاثرینو ته پیکرو کو دسی د متا پیکر وکی د دونیم درې کول کیږي راشنی مونه باند کړ په کومي واجب باند کړې مو وورو دا څه کاغذات مال کی مو به حال یو. لیکن
پس وخت کې د خزو ماشومانو نرخزیانو قانوني مرستې لپاره د یو غیر سرکاري ادارې په کومک یو دفتر پرانستل شوی.
یو زنانې د اغې سره په کور کې تشدد کیږي یا خواجه سره نور حقوقي جداغي خلاف ورزي کیږي او متاثر ماشومان نو دي ماشومانو ته به مونږ قانوني مدد ورکو.
په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ وړوند سیمه کې د سکلو د صفا او بو بندوبست چوي ځای اوسیدونکو سوای
او بن نوې په دکلي کې او حیوانات ته نوې نباتات ته نوې او انسانونو ته نوې او ډېر مشکلات سره مخ مخ وو.
نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ټاکل شوی چې نن د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د پاکستان وزیر اعظم د پارلماني چارو مشر ډاکټر بابر روان وایي چې د پارلمان په نننې ګډه غونډه کې به د حکومت اتحادي ګوندونه د دوی په حق کې رایه چوي. نوموړی وایي د غونډې ته به د انتخاباتو اصلاحاتي بل د رایه وچولو برېښنایي یا الکترونیک مشینونو په اړه بل او ځینې نور بلونه وړاندې کیږي. بلخوا د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن پرون په کوټه کې له رسنیو په خبرو کې ویل چې په وړو سیاسي ګوندونو فشار راوړل کیږي چې د پارلمان په ګډه غونډه کې برخه واخلي. په اسلام آباد کې مو له خپل خبريال ګور مسجد سره خبرې کړې دي. راځي چې تفصیل ترې واورو.
د پاکستان صدر عارف علوی په احکامات سره د پارلمان ګډه غونډه راغوښتل شوې ده. دا ګډه غونډه به د پاکستان په وخت باندې په نن په 12 بجې باندې شروع کیږي چې په هغه کې به د قومي اسمبلی او د سینټ ټول غړي پکې شرکت کوي. د حکومت د طرف نه په دې غونډه کې دا کوشش دی چې کم آرډیننس دا تقریبا په 2 درجنو نه زیات آرډیننس دي چې هغه د پاکستان صدر عارف الوی جاری کړیو او قانون شکل ورکول غواړي. د اغه د پاره به په دې باندې په پارلمان کې بحث کیږي. حکومت د ځان سره خپل اتحادي جماعتونه لکه ام کیو ایم شو، مسلم لیگ کاف شو او نور داسې ګوندونه د ځان سره شامل کړي دي او اغه وایي حکومت چې زموږ سره اتحادیان راضي دي. او په بل طرف باندې د کوم اپوزیشن ګوندونه دي اغه دا کوشش دي، اغه دا وایي چې موږ به حکومت ته دا بیلونه پاس کول ته ور نه کو او کپ حکومت ته بد دی بلو د پر یو ساده اکثریت وکاروي چې هغه په دې بنیاد باندې خپل اکثریت راوړي او دا چې کوم آرډیننس دی هغه پاس کی او د قانون په شکل کې راشي. خو په بل طرف باندې په دې باندې د اپوزیشن ګوندونو دا زور دی، دا کوشش دی، هغه د مختلف آزاد چې کوم امیدواران دي دا هغه سره هم کوششونه شروع کړي دي. په دې غونډه پارلمان غونډه کې سلور آزاد ممبران هم دي چې د هغه ووټ ډیر زیات مهم وی. نو په 12 بجې په دا غونډه شروع کیږي او په دې غونډه کې حکومت به دا بیلونو دا قانون پاس کولو کوشش کوي او اپوزیشن وال دا وایي دا تارونه لګوي چې دا قانونونه چې کم دي دا د صدر د طرف نه جاری شوی دي. په دې باندې پارلمان سره خبرې نه دي شوی نو دې به مونږه سختی سره مخالفت کوو او دا بیلونه به مونږ پاس کول ته نه ورکو.
د مشال ریډیو خبریال گوهر مسعود چې په پاکستان کې نن د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې په اړه معلومات راکول او دا غونډه چې دا ټاکل شوې چې د غرمې 12 بجې پیل شوې، مطلب چې دغه غونډه به اوس پیل شوې وي. نو سره سره به تاسو په دې اکلا معلومات درکو. ورزو بل رپورټ ته پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا جمهوری غورځنګ پی ډی ایم په مشرۍ نن په کوټه کې د ګرانې خلاف یو لاریون او جلسه کیږي. تر دې مخکې پرون د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په کوټه کې ویل چې د حکومت ناسمو پالیسیو له کبله په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده. ملخوا حکومت وایي چې په نړیواله کچه د ګرانی اثرات په پاکستان هم دي. مولانا فضل الرحمان دا هم ویل چې نن د پارلمان غړي غونډې ته د حکومت اتحادي واړه سیاسي ګوندونه په زور راوستل کیږي چې دا رنګ د انتخاباتو اصلاحاتي بل او نورو بلونو منظورولو لپاره د حکومت پر حق کې رائے واچوي. قسم نوموړي د دې کار تور د پاکستان په ادارو پورې کړ، خو د پاکستان پوځ په سیاست کې د لاس لرلو تورونه په وار وار رد کړی دي. نور حال لکوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين پر رپورت کې اورو.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ډی ایم تر سوري لاندې بیانن په کوټه کې یو لاریون د ایوب لوبغالي سره وزي او د شهر د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته به پراکی چوک باندې په یوه جلسه کې بدل سي. و دې جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمان، محمود خان اڅکزي، شاید خاقان عباسی او ډاکټر مالک په ګډون نور مشران په ملک کې د ګرانۍ په ضد ویناوي کوي. د دې څخه لمخه تیر مازګر په کوټه کې وي خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د مرکزي حکومت لخوا هر ورځ پر اولس باندې د ګرانۍ او ټیکسو غرونه رایل کیږي چې له امله اولس اوس و دوه وختو ډوډۍ ته ایران پاتې دی. د نوموړي په وینا چې د اسلام آباد جلي حکومت د پارلمان په ګډ اجلاس کې اتحادي جماعتونه په زوره وراوستلو ته اړ باسي. پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وایي کوچني جماعتونه کوم چې د حکومت اتحادیان دي هغه ریاستي ادارې په دباو کې راولي او نه یوازې غاړه ورپېچي بلکې پر غاړه ګوټ هم اېږدي او دوی و دې ته اړ باسي چې د قومي اسمبلی په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د نوموړي په وینا چې موږ د ادارو احترام کوو، خو نن یو ځل بیا د حکومت له وجې د ادارو غیر جانبداري ته زیان رسیږي. مولانا فضل الرحمان پوښتنه وکړه چې څه وجه ده چې ټول قوانین د 19 نومبر څخه له مخه و پارلمان ته راوړل کیږي. مولانا فضل الرحمان وایي کومه مجبوري ده چې حکومت هر څه د 19 نومبر څخه له مخه کول غواړي؟ دا د دې خبرې اشاره ده چې یو ادارې یا هم یو کس سره لوس سوی دی کوم چې ناوړه لاسوهنه ده او ګیله کول زموږ حق دی، لیکن بیا هم موږ عیني او قانوني لاره خپلو او پی ڈی ایم به د دې قانونو نه هیواز جاج اخلي بلکې د دې په ضد به وستر عدالت ته هم ولاړ سي. د پی ڈی ایم مشر دا هم ول چې د تیرو درو کلو څخه مرکزی حکومت نه چلیږي بلکې هغه چلول کیږي. په قومي اسمبلی او سینټ کې دننه به د حالاتو سره سم خپل فیصلې کوو، ځکه چې په قومي اسمبلی کې حکومت په زور اکثریت ترلاسه کړی دی او دا هم اطلاع ده چې د حزب اختلاف غړو ته و اسمبلی ته د نه ورتلو لپاره ویل کیږي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې د دادلی د لارې راغلی حکومت داسې قانون سازی کوي چې په راتلونکي کې هم دغه جماعت بیا په حکومت کې راسي، خو متحده اپوزیشن به هیڅکله و دغه ډول قوانینو ته حکومت نه پرېږدي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په ملک کې د ګرانۍ په ضد به د کراچۍ او کوټې وروسته پی ډی ایم پر غوښتنه باندې د نومبر په 16 نیټه په پېښور کې لویه جلسه کیږي. بل خواته د حکومت له لوري د پی ډی ایم دا تورونه په وار وار رد شوي دي او د حکومت زیاتره وزیرانو په وینا چې حزب اختلاف د خپلې درغلۍ یا کرپشن د پټولو په خاطر دغه ډول پروپاګاندا کوي. خپل وزیر اعظم عمران خان هم د اوسنۍ ګرانۍ تور د مسلم لیگ پر پخواني حکومت پورې کړی دی. نوموړي دا خبره تیر مازګر په اسلام آباد کې د جیلم سړک یا موټر وی د پرانیستې پر مهال کړې ده او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته غوته نیولې چې کله په یو ملک کې حکمران غلسی او پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه ملکي ګرانی خام خراجي. د غړول د وزیر اعظم معاون خاص شهباز گل د پی ڈی ایم پر مشر مولانا فضل الرحمان باندې یو ځل بیا سختی نیوکې کړې دي او ویلې دي چې مولانا فضل الرحمان په سیاست کې د اصول او نظریه په نوم یو شی هم نه لري. د یوې شخصي ټی وی شبکې سره د منګل په ورځ په خبرو کې هغه زیاته کړه چې کرپشن یا درغلي په دې ګنګا کې مولانا هم لاسونه مینځلې دي. د شاغل گل په وینا چې اپوزیشن د خپلې درغلۍ د پټولو په خاطر د پی ڈی ایم د پلیټ فارم څخه پر ادارو باندې تنقید پیل کړی دی.
د مشال ریډیو د چار شنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو،
سازونا زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو،
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. په پیښور کې پرون لپاره چینار به کور شو خلکو احتجاجي مظاهره کړي. دوی د پریس کلب ودانې مخې ته لسهر تر ماخام پورې ناستو. دوی غوښتل چې په عزت د دوی خپل سیمو ته واپسی وشي، د ړنګو کورونو او دوکانونو معاوضه دې ورته ورکړل شي، د اعتماد بحالېدو لپاره د ځمکو په سر لانجې دې ختم کړل شي، او بل دا چې غټه وسله دې له علاقې راټول کړل شي. بلخوا چارواکي وایي د پاړه چینار متاثرین واپس کول غواړي، خو که هغوی ورسره راضي شي. د تحریک اورګزی رپورټ کې نور معلومات دي.
مو په دغه تم یو، دغه امید سره یو چې مو ډیره برداشت کړه، نور مو برداشت نشته.
دا فریاد د نهه پرس په پیښور کې احتجاجي غونډې ته د پاړه چینار یو متاثر کس کوي. ته دولس کال وړاندې له یاد علاقې د فرقایي زنختو له کبله وتلی دی. په هغه علاقه کې دغه شان و سوه کورنۍ او نور هم خپل کورونه پرېښودلي. پرون د علاقې یو شمېر بېکوره خلک د پیښور پریس کلب ودانې مخې ته راغونډ شوي ول چې هغلته د حکومت په رویې خپل خپګان خودلو. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک ثواب خان مشال لډیو ته وایي حکومت نور څه چې له بهر ملکونو راغلي امداد هم ور باندې بند کړی دی.
لکه څنګه نوري متاثرینو ته پیکرو کو د سیدو متاپی کړو کی وزیرستان به جاوړ مامن وغیرہ مودي کورمی او سیدونی پړه چنار او سیدونکی او انداسې متاګه پیکرو کی خپل حقوق دورا کی د دونیم درې کول کیږي راشنی مونه باندې کړ پکومی واجب بند کړي مو وورو دا څه کاغذات مال کی مو بحال یو لیکن بحال یو نه یو.
په کورما کې پر 2003 کال به کور شوی د پړه چنار متاثرین دا وخت د ملک په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. د سیمې متاثرینو ته د ځای انتظامی له خوا سواری اول شول چې خپل کورونو تراشه، خو هغوی تر انکاری دي. ملک تاولا مشال لډیو ته وایي تر سوچ حکومت په درنه وخت د واپسی لپاره انتظام ونکړي، رنگو کورونو او دکانونو موعظه ورنکړي، اعتماد بحال دو لپاره موجود د ځمکو تنازعی ختم نه کړي، او له علاقې غټه اسلحه نوی رغونډه کړي خپل کورونو ته نه واپس کیږي.
د پارشینار کې کوم امنیت ته خطره ده، هلته کومې غدي د اسلحې پرتی دي، تغه انسانانو ته خطرناک دي، انساني ماحول ته خطرناک دي، حکومت ریټ ته یو قسم خطره دي، نو هغه اسلحې دا ټولې کړلې شي.
بلخوا په دغه اړه د کورمې انتظامی مشر ډاکټر افاق وزیر تر انکار وروسته موږ د کامی سیملې غړې ساجد سنتوري سره خبرې وکړې، نو هغه ویل دا مانی چې د ړنګ کور په سر 3 لک روپۍ موعظه ډېره کمه ده، خو هغه هم دومره مقرر شوا. او زیاته کړه د ځمکو او نور تنازعی ختمول د دوی په ترجیحاتو کې دي، ولې چې د سیمې امن ته واقعي ورنه خطر ده. هغه دا هم ویل په سیمه کې څوک به خپله اسلحه ورکولو ته تیار نه شي، ولې چې دا وخت هغلته اډ ګرد مختلفې خطرې موجود دي، خو بیا هم څوک دې یاره نه محسوسوي ځکه چې هر څه معلوم دي او تر حکومت واک لاندې دي.
مغورو د کوم خلکوم علاقے نه خلک ډسپلی شوی خلک خلک لا کو دراشي او د مو کور میوال دی موډنه دی او بالکل مینه محبت سره په کور مو خپل ژوند روان کو.
په 2008 کال کې د مری پر سیمه د شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوی و چې بکی لسیمو بکوره شوی خلک د آبادولو خبره شوی، خو په 2011 کال کې دا تر عمل کې دوه باوجود لا هم د پړه چنار متاثرین خپل کورونو ته ندی ور وستل شوی. تاریک ورکسه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سپریم کورټ په خوانی چیف جسټیس پنګریزه او رسپانې د نیوز انټرنیشنل کې خبر شوی هغه رپورت رد کړي چې وایي میا ثاقب نثار په 2013 کال کې د های کورټ یو جج ته د مسلم لیگ مشر نواز شریف او مریم نواز په ضمانت نه خوشی کولو حکم ورکړو. د رپورت په تیرو ټاکنو کې د عدلیه رول تر پوښتنې لاندې راوستي. اسلام آباد های کورټ هم د توهینې عدالت پر اساس د دې رپورت نوټس اخیستی دی. د اس بي اختلاف لوی ګون مسلم لیگ نواز یو مخکخ شاهد خان عباسی دا موضوع په پارلمان کې د وړاندې کولو غږ کړی دی. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورت کې اورو.
په دی نیوز انټرنیشنل کې د خبریال انصار عباسی په خبر شوی رپورت کې د هغې حلفنامې حواله ورکړل شوی چې په وینا یې د گلگت بلدستان پخوانی چیف جسټس رانا شمیم احمد خان لاسلیک کړی او جمع کړی ده. د نومبر پر 15 نیټه خپور شوی دی رپورت لمخې په حلفنامه کې رانا شمن ویلي د سپریم کورټ په خواني چیف جسټس میا ثاقب نثار د د په مخ کې د های کورټ یو جج ته حکم ورکړی چې تر څو انتخابات ونسی تر هغه پورې باید هارو مرو نواز شریف او مریم نواز په زندان کې وي. رپورت وایي رانا شمن په حلفنامه کې لیکلي کړي چې له بلې غاړې ډاډ ورکړل سو نو د پیدا ثاقب نثار مطمئن سو. نوموړي ویلي چې چیف جسټس دا مهال له خپلې کورنۍ سره د ګلګت بلتستان په سفر وو، خو میا ثاقب نثار د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته چې د رانا شمیم د خبره بالکل غلطه ده او د دغه سي هیڅ ډول حکم ورکړی نه وو. البته دا دامنې چې په غوړو کې له خپلې کورنۍ سره ګلګت بلتستان ته تللی وو. نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر ته د 2013 کال د جولای پر 16 نیټه د احتساب عدالت جج محمد بشیر د درغلیو په یو مقدمه کې سزا اورولې وه او دوی اډیالا زندان ته لیږلې وو. وروسته د دوی په ضمانت د خوشکول لپاره په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړل شوی وو. ثاقب نثار دا وکړه چې رانا شمیم غوښتل چې د ګلګت بلتستان د چیف جسټس په توګه خپل کاري موده وغځوي، خو د ده په خبره په یوه مقدمه کې د ځینو سرګندونو له وجې د هغه کاري موده ونه غځول شوه. د انصار عباسی رپورټ د مسلم لیگ نواز ډلې هغو تورونو ته تقویت ورکړی چې وایي په انتخاباتو کې ګوند ته د ماتې ورکول لپاره نواز شریف او مریم نواز په زندان کې ساتل شوي ول. په پاکستان کې ټاکنې د جولای پر 15 نیټه شوې وې او د نواز شریف او مریم نواز سزاګانې بیا د سپتمبر پر 28 نیټه وځنډول شوې. د انصار عباسی د رپورټ خپرېدو وروسته د مسلم لیگ نواز مخکښ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د نومبر پر 15 نیټه په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې باید دا مسله په پارلمان کې راپورټ شي.
زموږ د هیواد د انصاف نظام حالت دې ته را رسېدلی چې وکیل د ججانو بینچ په لیدو سره ویلي چې فیصله به څه وي. دا حالت د ثاقب نثار غوندې کسانو له وجې شوی دی. پر د نن تور پورې شوی دی نو ولس ته دې خپل سپیناوی وکړي او په تردید کولو دې ځان نه خلاصوي. زما په فکر عدلیه باید د ولس مخې ته د دې کیسې پلټنه وکړي. هغه عدلیه چې وزیر اعظم د اقامې د فیس نه ورکولو په اساس له دندې ګوښه کول شي، هغه له خپل چیف جسټس نشي پوښتلی چې تاسو په انتخاباتو کې ولې مداخلت کوو، تاسو د ضمانت په چارو کې ولې لاس وهنه کوله، دا اختیار تاسو ته چا درکړی وو؟
تم بیل کے معاملے مداخلت کیوں کر رہے تھے، یہ اختیارات تمہیں کس نے دیے؟
د رپورټ خبرېدو وروسته اسلام آباد های کورټ د نومبر په 15 نیټه د توهینې عدالت پر اساس د نوټس واخیست او د نومبر په 14 مایه د اوریدنې پر مهال خبریال انصار عباسی او د ګلګت بلتستان د سپریم کورټ پخوانی مشر رانا شمیم احمد خان ته امر وکړ چې په یوه اونۍ کې خپل جواب جمع کړي. خو د انصار عباسی دا خبری رپورټ د پاکستان سیاست نور هم توت کړی دی. ځینې کارپوهان وایي چې له دې سره د عدالت سپېڅلتیا ته زیان رسېدلی. د پاکستان وکیلانو اتحادیې پخوانی مشر سینیټر کامران مرتضی د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې باید د ثاقب نثار او رانا شمیم څخه پوښتنې وسی.
ثاقب نثار صاحب کو بھی کٹہری میں لے آئیں اور رانا شمیم صاحب کو بھی، باید ثاقب نثار صاحب اور رانا شمیم صاحب عدالت کی ودھاول شی او ددی جاج واخص کرشی سوک غلط تھی. مونږ باید دا خبره تر خور لاندې نکو. تر دې لمخه جنرال مشرف کودتا وکړه او آئین یې مات کړ او هغه مو پرې خو دې. تر دې وړاندې ضیاءالحق او ایوب خان هم آئین مات کړی، هغوی مو هم پرې خودل. نو که دا رویه هم دغسې دوام وکړي نو ظاهره خبره ده که سبا ما او تاسو ته هم کومه موقع ترلاسه شي نو آئین به ماتوو او دارنګه د طاقت په غیر قانوني او غیر آئینی طریقه د ترلاسه کولو کوشش به جاری وي.
دا انصار عباسی د رپورټ پرې دورسته د وزیر اعظم عمران خان حکومت هم له چیلنج سره مخامخ شوی ځکه حزب اختلاف دا تور پوری کوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو لالاري تریکې انصاف په واک کې راوستل شوی وو. دوی تور پوری کوي چې تر یو پراخ پلان لاندې فوج او د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار هم په دې کې رول لوبولی وو. فوج دا تورونه رد کړی دی. انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللی. همدا وجه ده چې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر 15 نیټه د انصار عباسی په رپورټ کې سوې ادعا ته جواب ویلی. هغه په ټویټر ولیکل چې ځینې خلک د یو کمپاین لپاره هڅه کوي چې نواز شریف بے ګناه ثابت کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په خیبر کې هم د بلدیاتي ازایي حکومتونو د انتخاباتو لپاره هلې څلې روانې دي او یونین کونسل او تحصیل کونسلونو لپاره په سلګونو کسانو د نامزد کې فارمونه جمع کړي. دا چې د انتخابات پس په د یونین کونسل غړو او د تحصیل چیرمن ذمہواره سوي او اولس لپاره به کوم کوم کارونه ترسره کیږي په دې اړه نور تفصیل لسیمنه د مشال ریډیو خبریال فرحت چینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلته په ټوله ضلع کې د ویلج او نیبر هوډ کونسلو د 2023 سیټونو لپاره 2026 امیدوارانو د نامزدګۍ فارمونه جمع کړي او د جمرود باډي او لنډی کوتل تحصیل چیرمن د دریو او دوو لپاره 15 امیدواران رامخته شوي. د نومبر په دروشتمه نیټه به حتمی فیرستونه جاری شي. دا چې ویلج او نیبر هوډ کونسل غړو د تحصیل چیرمن سره به د پرمختیایي کارونو په اړه څومره اختیارات وي او څه ذمواری به ترسره کوي په دې هکله د لوکل ګورنمنټ یا د ځایي حکومتونو د ریفارمز ادارې مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي
چې کوم ډانچا به ضلع په سطح به مخکې په ضلع سطح به یو کونسل یا ضلع ناظم او هغه دې ځل نشته دې ځل تحصیل کونسل او دغه مشر تحصیل چیرمن به او دغه شانتي ویلج کونسل او نیبرهود کونسل به چې دغه کم مشر چې هغه هم چیرمن او دغه چیرمن به د تحصیل کونسل ممبر هم وي. د دې کار بنیادی طور باندې دای چې ویلج کونسل او نیبرهود کونسل یو وړ سطح باندې ډانچه به پي کې به شپږ یا اووه ممبران یو به پکې چیرمن وي او دوی به د علاقې د فلاح او بهبود د وړ وړ کارونه کوي او دوی ته به ترقیاتي فنډ کې یعنی چې کم 30% فنډ به دوی ته ملاویږي او دوی به دغه به شانته د وړ وړ کارونه یعنی کوسی جوړول د اوبو مسالې حل کول او په وړ سطح باندې نور تاسې سهولتونه خلکو ته ورکول بین. تحصیل چیرمن چې کوم دی هغه به د تحصیل کونسل مشروي هغه به تحصیل په سطح باندې چې کومې غټې مسلې وي د هغوی په خپل یو فنډ استعمالوي او دغه شانتې غټې غټې مسلې به دوی په دې لیول باندې هواروي.
په خیبر کې د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدی هم د ځایي حکومتونو د کار په اړه را سره خپل معلومات شریک کړل.
دا هغه کې به پرایمري 19 تر سیکنډري پورې تعلیم شامل لې سماجی او بهبود چې کوم د زنانه او د ماشومانو لپاره کوم د هغوی د خدمات یغه به ورکول کیږي. کیلونه او د عمرو نوجوان چې کوم یوت ته د غوی د لپاره به مختلف قسمه ایونټس کې دي او د شانتي د کیلونو ټورنمنټس چې دي یا ګالاز دي یا ډیفرنت چې کوم فیسټیوالز دي هغه به د غوی نه کات کوي او د شانتي چې کوم زری یا مال مویشي دي د غوی ماهیګيري دي او د شانتي نور چې کوم متعلق ادارې دي هغه سره به معلومات هم شیر کوي او د غوی سره به کار هم کوي. د بهبودی اباده د لپاره به په دغه تحصیل کونسل کې او خپل خدمات ورکړي. په بلدیاتي خدمات کې باغ د سکلو د اوبو پرهمي په کلو کې چې کوم غلې دي هغه به پخای چې کوم سټریټ لایټس دي په هغه چې کوم خلک په کوسو کې کوم لایټنګ دی هغه تنظیم وکړي. د نکاسي اب تنظیم وکړي چې کوم ډرینیج دی هغه سیستم به جوړي ناله به جوړي پخای به او فټ پاتونو باندې به کار کیږي مارکیټونو تعمیر او دغه د خپل د لپاره او همدغه سره سره د صفای خیال به هم ساتل شي او دغه چې کوم تحصیل کونسل دی دا به ټاون پلانینګ هم کوي.
د لندکوتل ځنې سیاسي او مدني فعالانو په قبایلی ضلعو کې د بلدیات تیا ځای حکومتونو هرکلای کړای او دوی را سره خپل احساسات صدا سي شریکوي.
ما نوم شاهد خان شنواری ده. بالکل دته ز خوشایند وایم چې پاکستان په تاریخ کې په قبایلو کې اول ځل پورټنګ سیستم باندې لوکل ګورنمنټ الیکشن بکیږي. دا د ترقۍ آغاز ده.
ما نامه نصرت الله شینواری از ډیره مسلې زونګه بده کوم ته خو لکه نو ډیر داسې خلک چې هغه غریب وي او هغه څه وس وغیرہ نه نو حکومت په تر باندې هغه له څه وظیفه وغیرہ رئیسل.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي دا بلدیاتی انتخابات په دسمبر په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې ترسره شي. یعنی په دې کې ملکانډ، باجوړ، مردان، سوابی، پیښور، نوخار، کوهاټ، کارک، ډی ای خان، بنو ټانک، هری پور، خیبر، مومند، چارسده، هنګو او لکی مروت ضلع شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د غرمې 2:30 بجې او شوې لن خبرونه ل اسرار العالم منورو.
راګل شو چې نن د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د پارلماني چارو مشیر ډاکټر بابر اوان پرون ناوخته د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې ویل چې د پارلمان په نه ګډه غونډه کې بعد د حکومت اتحادي ګوندونه د دوی په حق کې رائے چوي. نوموړی وایي د غونډې ته به د انتخاباتو، اصلاحاتي بل، د رایې اچولو برېښنایي یا الکترونیک مشینونو په اړه بل او ځینې نور بلونه وړاندې کوي. بل خو د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضلرحمان پرون کوټه کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د ریاستي ادارو لخوا د حکومت په اتحادي ګوندونو فشار راوړل کېږي چې د پارلمان په ګډه غونډه کې برخه واخلي. یاد به چې پاکستان پوځ په وار وار په سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي دي. د پړه چینار بې کوره شو خلکو د خپلو غوښتنو لپاره درنه کړي. دا پلتوال پرون د پیښو پرسته مخې ته له سهاره تر ماښام پورې ناست وو. پر دې موخه د مدرچن یو مشر ملک تولله مشر ډوت وویل چې حکومت دې په عزت سره د دوی د واپسۍ لپاره بندوبست وکړي، د ډګو کورونو دکانونو مؤزدي ورکړي، په سیمه کې د ځمکو پر سر شخړې دي هوارې کړي او له علاقې دې غټه وسله راټوله کړي. مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د کورمی نظامي له مشر افاق وزیر سره خبرې وکړو خو هغه له خبرو کولو انکار کړ. د پاکستان وزیر اعظم وایي د اپوزیشن ګوندونو سیاست په خطر کې ده، نو ځکه د حکومت ختمولو خبرې کوي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې وویل چې د حکومت له ښې کارکردګۍ یې د اپوزیشن سیاست له ختمېدو سره مخ کېدای شي، نو ځکه د حکومت د ړنګولو خبرې کوي. بل خوا حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وایي چې د عمران خان حکومت به نسکوروي د دوی په خبره، ځکه چې دا حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په قبایلی ضلعو کې یو شمېر کسان وایي چې د 1300 کلونو نه شناختی کارډونه بلاک دي. بلخوا د نړیوالو خبریالانو یوې غیر دولتي امریکایي ادارې کوډا ستوري په خپل یو رپورت کې داوا کړې چې دا مهال نادرا په زرګونو شناختی کارډونه بلاک کړي دي چې پکې ګڼ شمېر پښتانه دي. په 2010 کې د شناختی کارډونو د اجرا کمی ادارې په کمی اسمبلی کې جمع شوي رپورت کې ویلو چې سدپاس 3.5 لک شناختی کارډونه بلاک کړي، سدپاسه 2 لک پکې پښتانه. د روان کال د مئی په میاشت کې اسلام آباد های کورټ ویلیو چې نادرا د شناختی کارډونو د بلاک کولو اختیار نه لري، خو دغه اداره وایي چې د شناختی کارډونو بلاک کول یې په عدالتي احکاماتو کړی دي. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
سلور کال وشو د کورمی قبایلی دلی د پاړه چینار د اکبر سرای اوسیدونکو کې شپږ 50 کلن خیرګل د خپل بند شوی شناختی کارت د خلاصولو لپاره د پاکستان هرې متعلقه ادارې ته ولاړو، خو تر دا مهال یې شناختی کارت بند دی. د نومبر په 14 د مشال ریډیو سره په خبرو کې خیرګل وویل، قام لرم، قبیله لرم او پلار په نیکه د کورمی اوسیدونکو یم، خو چارواکي نه مني او د ټوله کورنۍ شناختی کارت می بند دی. د بلاک شو شناختی کارډونو لامل یوازې خیرګل نه دی چې د سلورو کالونه د ستونزو سره مخ دی. په 2010 میلادي کال کې په قومي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي پارلماني غړي عبدالقهار ودان د بلاک شو شناختی کارډونو د کره شمېرې او وجوهاتو په اړه په قومي اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی و. د داخله چارو د وزارت چارواکو په قومي اسمبلی کې په رسمي ځواب کې ویلي ول چې هغه وخت په پاکستان کې د نادرا ادارې 3,05,590 شناختی کارډونه بلاک کړي دي چې 2,10,000 پکې پښتانه وو. د نومبر په 14 مشال لیدو سره په خبرو کې پخوانی پارلماني غړي عبدالقهار ودان وویل چې دا شمېرې یوازې د کورنیو د سربراهانو دي، خو په مجموعي توګه د 15,00,000 د زیاتو پښتنو شناختی کارډونه بلاک دي.
موږ کوم رپورټ راکړي، دوه
نیم لکه هغه وو چې دا ایلین وو دوی بلاک کړي وو. موږ ته ویل چې موږ ته ویل چې بلاک دی لیکن دا د ایلین دخ کړي وو چې دا غیر خارجي خارجي خلک دي ایلین دي. او یو لک اتیا زره بیا دی داسې کړي وو چې د انکوایري لاندې وو د بلاک کړي وو په انکوایري کې وو. نو د دې دپاره بیا موږ قانون وضع کوي یو خو دا موږ وضع کوي چې دادرا په قانون کې د شناخت کارډ بلاک چې دی دا نشته نو لهذا شناخت کارډونه به ټول خلاص. او دویمه خبره دا وه چې هغه ایلین وو هغه موږ راوستل په هغه سیاسي تکتیک کې واچول چې هغه باندې به یو کمیټې موږ جوړه کړل چې هغه د ډیسیانو په ټولو ډیسیانو ته موږ واستول چې هر ډیسي به د هغه ډسټرکټ چې دی هغه به کمیټې هغه به د دې ویریفیکیشن کوي چې بیا شناخت کارډونه بلاک کوي او سسپیکټ کوي او کمیټیانې نه کوي
د نړیوالو خبریالانو یوې غیر دولتي امریکایي ادارې کوډا ستوري د نومبر په درېمه په خپل یو راپور کې ویلي چې د عدالتي حکم باوجود اوس هم د نادرا ادارې په زرګونو شناختي کارډونه بلاک کړي دي. د دغه راپور له مخه د بلاک شوو شناختي کارډونو 63% پښتانه دي. خو د نومبر په 14مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د نادرا ادارې یو چارواکي فائق علي دغه راپور رد کړو خو مشال لیډیو ته د شناختی کارت د بلاک کیدو او خلاصولو د طریقې کار پاړه وو ویل
کارت بلاک ان کی ہوتے ہیں جو
شناخت کارڈونه د هغو کسانو بلاک کیږي د چا پاړه چې نادرا سره دستاویزي ثبوتونه نوي یا شګرای نسب نوي لکه د بیلګې په توګه یو کس دی د هغه باندې کنوي د مور به پلار وی نکبه نوي نو کدا کم یو کس په شجرای نسب کې د هغه او د پلار نفس د نکه پاړه رابطه ماته شي او یا ذکر نه وي یا لمر سره نکه رجسٹر نه وي نو داسې کسان د مشکوک کسانو په زمره کې راځي. په کوم کسانو چې د افغانانو شک دی هغه ته موږ یو شرط یې شي چې د 1900 کال نه مخکې څه سرکاري دستاویز یا ثبوت وړاندې کړي. دا دستاویز د مځکې اسناد کېدای شي. زوړ شناخت کارډ هم قبلو او په 1903 کال کې چې حکومت د کورونو کم راشن کارډ جاری کړی وو هغه هم قابل قبول دی.
د نادرا چارواکي فائق علي د مشال ریډیو د تکراری پښتنو باوجود د بلاک شو شناختی کارډونو تازه شمیره و نه خوده او دا داوی وکړه چې دا مهال څومره هم شناختی کارډونه ضبط شوي منسوخ شوي او یا بلاک شوي دي دغه ټول کړنې په عدالتي حکم شوي دي. خو مشال ریډیو ته یو شمیر کسانو د نوم نه خوندلو په شرط وویل چې د هوی شناختی کارډونه د 13-15 کلونو نه بغیر د عدالتي حکم بلاک دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ماحولیاتی چارو پوهان وای په پیښور کې د بارانونو نه کېدو زیاتو گاډو او د کارخانو د لوګي له وجې آلودګي زیاته شوې ده. دوی اندېښنه لري چې که حکومت په وخت هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات ونه کړل نو په دې ښار کې به هم د لاهور په شان سموګ یا لوګي جوړ شي. که څه هم د سیډونکو د دې سرګندونو په اړه مو له چارواکو سره رابطه ونه شوه خو په دې وروستو کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلیو چې د آلودګۍ د مخنیوي لپاره د قوانینو په ګډون یو شمېر اقدامات کړي دي. تفصیل له نیسی اجمل په رپورټ کې اورو.
په پیښور کې د ماحولیاتي چارو پوهان تور پورې کوي چې په دې وروستیو کې د دې ښار هوا نورم ککړه شوې خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. په پیښور یونیورسټۍ کې د ماحولیاتو د څانګې استاد حزب الله د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 100 کلونو کې په پیښور کې د بارانونو د کمی د ګاډو زیاتېدو او د کارخانو د لوګي لپاره د مناسب انتظام نه کول له وجې هوا ډېره ککړه شوې ده.
او دا چې څونه ګاډي زیاتره شي دي
بده مرغ یو گاڑی کې کیټالیټک کنورټر نشته. د ایئر پولوشن موږ سره دی وخت کې پدې میاش کې خاص کر ډېر زیات دی. حکومتي خو داسې قدم پورته شوی نه چې لکه ایئر پولوشن موږ څنګه کنټرول کړو، ځکه چې د پیخان ګیر چاپېره د خښتو بټۍ ډېرې زیاتې دي. د خښتو بټۍ چې دي هغې کوئله چونکې ګرانه ده، کوئله نه سوځوي، نو عمده زاړه ټیرونه او ربړونه او دغه ویسټ مټیریل چې سوني دغه سوځوي، نو د هغې نه د پارټیکلز په هوا کې نورم زیات.
د هوا د معیار په اړه یوې ادارې آی کیو ایئر په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په 2019 کال کې د هوا ککړتیا په فهرست کې پېښور د پاکستان شپږم ښار و چې پکې آلودګي زیاته وه. دغسې هم په دغه کال کې په نړۍ کې په زیاتې آلودګۍ لرونکو هیوادونو فهرست کې پېښور په 23 نمبر راغلی و. په پېښور کې د ماحولیاتو یو بل څېړونکي آصف خټک وایي چې په تېرو څو کلونو کې په دې ښار کې نه یوازې هوا ککړه شوې، بلکې د څښلو اوبه هم خرابې شوې دي.
داسې یو اسټیمیټ لګولی دی چې په ټول نړۍ کې تقریبا 1 میلیون خلک چې کوم دي هغه د هوا آلودګي سره هر کال تقریبا حق رسي. نو دا پاکستان د پاره هم ډېر لامل سچویشن دی، خاص کر پېښور هوا چې کوم ده هغه ډېره آلوده ده. اوس د اوبو چې کوم آلودګي ده نو هغه موږ کتلی ده چې هغه کال په کال زیاته شوې ده. نو پېښور کې یو فلټریشن پلانټ هم نشته. مخکې څلور پلانټ چې کوم دي هغه اسټابلش شوي، خو هغه کې یو هم فنکشن نه دی پاتې شوی. مسله دا ده چې موږ کوم کارخانې دي هغه نه چې آلوده اوبه چې کوم روزي نو هغه ټریټمنټ نه کېږي. همدغه آلوده اوبه چې کوم دي موږ د ځمکې خطه چې کوم اوبه دي ګراوند واټر چې موږ ورته ویو هلته ورسي، او بیا دا چې کوم آلوده اوبه دي دا سینونو ته دریابونو ته ورسي، او هلته چې کوم دي سره آلودګي خوریږي لګیا ده.
آصف خټک وایي که حکومت د پېښور د آلودګۍ د کنټرولول لپاره په وخت سمونه کړ نو دا به هم د لاهور ښار په څیر شي. د هوا د معیار پړه د ادارې آی کیو ایئر د رپورټ لمخې د محل لاهور د نړۍ په اغو خارونو کې یو دی چې پکې آلودګي زیاته ده. په لاهور کې د تیرو څو ورځو راهیسې یو واری بیا سموګ یا لوګي زیات شوی دی چې له وجې خلکو ته په کار او روزګار کې مشکلات دي. آصف خټک زیاته کړه که حکومت د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره د پوهاوي په ګډون پروګرامونه پیل کړ نو ورسره دا مسله تر ډیره ختمې دی شي.
او دې کې د حکومت او د سیول سوسایټي او د نور ادارو ډیر غټ یو اهم کردار ادا کیدی شي چې دی په معاشره کې ریډیو، ټلویزیون او نن سبا خو تاسو ته پته ده سوشل میډیا ده چې هغه په څو د اویرنس کریټ شي چې موږ کوم د ماحولیاتي مسایل دي هغه کې اویرنس کریټ شي نو خلک د هوا آلودګۍ لپاره په پېښور کې یو پېښور کلین ایئر الاینس جوړ شوی دی. زه هغه ممبر هم یم. او دې کې موږ چې کوم د حکومت ادارې دي هغه سره مونږ غونډم کو، میټینګز کو، هغه ته مونږ وایي چې دا پرابلمز دي. نو هغه وایي چې بالکل دا مونږ بیا په نیکسټ لیول باندې دا کوشش کوو چې دا مسلې اډریس کو. دویم چې کوم دی نو هغه مونږ چې کوم موجوده قانون دی هغه د ښه قانون جوړ شوی دی په پاکستان کې. پاکستان انوایرمنټل پروټیکشن اکټ ورته وایي چې 1997 کې دا جوړ شو. نو هغه کې مونږ چې کوم د ماحول مسلې دي هغه په کې اډریس شوی دي، که هغه د هوا آلودګي ده، که د اوبو آلودګي ده، که نور د ځمکې آلودګي ده، نور هم داسې ټول مسایل پکې منشن شوي.
په پېښور کې د آلودګۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو په هکله مې د موسمیاتو وزیر اشتیاق ارمړ، د پبلک هیلث انجینیرینګ وزیر شکیل احمد او دغسې نورو چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د آی کیو ایئر په نوم نړیوالې ادارې د 2020 کال په فروری کې په یو رپورټ کې ویلي وو چې د هوا د ککړتیا له کبله د سا رنځونه ډېر شوي دي، او دا وخت د نړۍ د آبادۍ 90% خلک غیر محفوظه سا اخلي. رپورټ لمخې دا وخت د نړۍ په 200 ښارونو کې د هوا ککړتیا تر ټولو لوی کچې ته رسیدلې، او د دې ښارونو 90% په پاکستان، چین، هند او انډونیشیا کې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. په اسواد کې د اورت فاونډیشن لخوا د سوشل ویلفیر په دفتر کې د سیمې متاثره ښځو، ماشومانو او نرغزیانو ته قانوني مرستو لپاره خصوصي دفتر جوړ شوی. په دې اړه په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن مشر سایمه منیر مشال ریڈیو ته ویل چې
پدې کې بدوی متاثره خزو ماشومانو نرخزیانو ته مفت قانوني مرستې ورکوي. هغه وایي دا دفتر به یو څو میاشتې کار کوي خو تمه څرګندوي چې حکومت به دغه کار ته په راتلونکي کې هم ادامه ورکړي. له سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان اورو.
دا عورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وای چې یادی طبقې بیا بیا متاثر کیږي او دوی د لوی ستونزو سره مخ وي ځکه دغه ځانګړې دفترې پرانسته ده.
تاسو ګورئ نو سماجی مسایل هم ډیر زیات دي، معاشي مسایل هم ډیر زیات دي، ول چې اوورال موږ پاکستان چې دی زموږ ملک چې دی هغه دونو مسایل کې دي. نو هغه مسایل چې دی یو خو اداغه ډایرکټ یا بار راست اثر بخزو راضی بیا داغی صورت انڈائریکٹ اثر چدے اغم بخزو راضی ولی کو یو کور کو سروٹے نشتا نو یو خو داغی لوگ سر منی خلق او بیا داغی چکم غصہ دا داغی فرسٹریشن دا داغی نتیجے کے چکم کور کے وحل ٹکول تشدد کی گی داغی اثر بخزو راضی نو دے دا وجہ دا خزو مسئلے ڈھیرے زیادہ دی او پکار دے چمنگ لگ ہمدردی سر غور کو او دا خپل دا یو صنفی تعصب چشمہ لری کو او بیا
د سواد په دفتر کې متاثر خزو ماشومانو او نرخزیان ته قانوني مرسته ورکوونکي د سواد وکیل سمیرا حکیم وای چې اکتوبر لمیاشتې کارکونکو دغه دفتر کې به متاثر خلکو ته په دې وجه مرسته ورکوي چې زیاتره متاثر خزو ماشومان او د نرخزیانو انصاف ته رسایي نوي.
زما کار دا دی چې زنه نو لا خواجه سراولا او ماشومان لا قانوني مدد وکما. قانوني مسلې مطلب دا دی چې فرض کا یو زنانی د اغه سره په کور کې تشدد کیږي یا اغه ته په جیدات کې داغه په وراثت کې اغه ته داغه سن ملاويږي په عدالت کې د مہر داغه ستو شو یا د نان نفقه داغه ستو شو او یا خواجه سره او د دې مسلې یا داغه ضمانت کولی یا داغه نور حقوق چې داغه خلاف ورزي کیږي او متاثر ماشومان کم چې چایلډ پروټیکشن کوډ درته کې جوړ شوی دی کده دې ماشومان د اغه سره تړلې مسلې نو دې ماشومان ته به مونږه قانوني مدد ورکو.
د سواد سوشل ویلفیر مشر نصر اقبال وای چې دې سره به یو اړخته په سرکاري دفتر کار کم شي او بلخوا بعضې دفتري مسلو لوجې دوی متاثر خلکو ته قانوني مرستې نشي ورکولې نو دغه دفتر به یو ښه کردار ادا کړي.
چونکی مونږ سره په سوشل ویلفیر کې سو لیګل ریپرزنټیشن د پاره سو نشتی د دې طبقاتو د پاره نو د عورت فاونډیشن مونږ سره خبره وکړه او مونږ غي ویلکم کو غي لزی ورکو نو دا به هغه قسمه خلق څوک چې راځي کم سرویسز چې ولمونګه پرووایډ کولې شو هغه به مونږه کوو او کم چې مونږه نشو کولې لایک جسټس اکسس ټو جسټس شو یا داغي لیګل کونسلینګ شو داغي لیګل ریپرزنټیشن شو نو هغه به دا جنډر ډیسک افیسر چې دا هغه به داغي د پاره کې
دولت فاونډیشن مشره سای مامونیز زیاتوي چې خزو ماشومانو او نرخزیان ته وړیا قانوني مرستو دفتر به د دوی لخوا شپږ میاشتو پورې کار کوي خو تم سرګندوي چې دغه دفتر به صوبایي حکومت وروسته هم په سوشل ویلفیر کې جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لاندې سپې 2011 پینزل ازر او سو شپیت دیار لزر پینز سو آتیا اول ازر آت سو آتیا کلو هرتز.
د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی مشران وای د شخړو د حل متبادل نظام یا ای ډی آر للارې پخوانې شخړې په ښه ډول د حل کېدو په حال کې دي. د ای ډی آر لاندې د هغو کیسونو په اکلا فیصله کیږي چې د عدالتونو بهر د دواړو فریقانو پر رضا د یوې مسلې حل راوستل کیږي. خو د قبایلي سیمو مخور او سیاستوالان د شخړو د حل متبادل نظام سره خوښ نه دي او وای په کار ده د نورې صوبې په شان هلته هم مسلې د ډی آر سي یا د شخړو د حل شورا للارې هوارې کړل شي. ای ډی آر د قبایلی ضلعو ترڅنګ په ټوله پښتونخوا کې لاګو دی. دا چې ای ډی آر یا د شخړو د حل متبادل نظام څه ته وایي او څومره مؤثر دی تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2000 کال د دسمبر په 13مه د شخړو د هواری د متبادل نظام الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ په منظورولو سره جرګې ته قانوني حیثیت ورکړ. صوبایي حکومت د 2021 کال د مې په 13مه په شپږو قبایلي ضلعو کې د نافذولو نوټیفیکیشن جاری کړ. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام یا الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن په سیمه کې د شخړو په حل کولو کې ښه رول لوبولی دی. نوموړي د نومبر په 11 سمه مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل راهیسې د دغه نظام للارې شاوخوا 13 پخوانی غټې شخړې حل شوې دي، خو دا قانون او نظام یوازې د زمشوو قبایلي ضلعو پورې نه دی محدود.
نومبر چې کوم دا زمګه سوم په دې کې زمګه ټوټل 38 کیسز چې نه هغه ریفر شوی دي، پاره کې چې نه 18 کیسز چې نه هغه زمګه ریزالو شوی دي. پاره کې زمګه صدا سي میجر لینډ ډیسپیوټ شو دي چې کوم دا د ورش تر سلوخ سلوخ کال چې نه پاره کې د فریقانو چې نه هغه ایشو روانې هغه الحمدلله غو ریزالو شوی دي. ای ډی آر چې نه صرف د مز ډیسټریکټ د پاره نه دا ایون زم چې کوم سټل ډیسټریکټ دی دغه لپاره هم دا شو دي. پاره کې هم په دې باندې کار روان چې نه شروع ده.
د شاهد علي خان په خبره د اي ډي آر اکټ د روان کال په مارچ کې شمالي وزیرستان ته وغځېدو او د سالسیانو کمیټې د اپریل پر 10مه وټاکله، نو په سو میاشتو کې دغه غټې شخړې حل کېدل یو ښه پرمختګ دی. د شخړو د هواري متبادل نظام اکټ په منظوري سره په خیبر پختونخوا کې جرګې ته قانوني حیثیت ملاو شو چې پکې په هر ضلع کې 50 کسان غړیتوب لري. د شخړو د هواري د متبادل لارې یا اي ډي آر مشر ډیپټي کمشنر وی چې هغه د نورو کسانو یو ډله ټاکي، هغه ډله په کمی مشرانو، ریټایرډ افسرانو او قانون پوهانو مشتمل وي. د دې مقابل په خیبر پختونخوا کې د شخړو د حل شورا یا ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم یو نظام هم موجود دی. د شخړو د حل شورا یا ډی آر سی د خیبر پختونخوا د پولیسو پروژه ده. هغه شورا د سیمه ایزو مسلو او وړو شخړو د حل لپاره د ځایي پولیسو تر څارنې لاندې د ځایي دود دستور سره سم د شخړو حل پیدا کوي. د خیبر پختونخوا پولیسو د ویب پاڼې له معلوماتو سره سم د شخړو د حل لومړی شورا یا ډی آر سی د 2014 کال د جنوري په 14مه د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په هدایاتو د پیښور پا گلبار پولیس تانه کې د ازمیختی پروژه په توګه جوړ کړل شو. دویم ورته شورا د پیښور په گلبر پولیس سټیشن کې جوړ شو. د ډی آر سی جوړیدل په 2015 کال کې په پیښور های کورټ کې چیلنج شو، خو عدالت یې د قائم ساتلو پریکړه وکړه. خدای لپاره د پولیسو په قانون پولیس اکټ 2002 کې ځینی ترامیم شویو. د ډی آر سی نظام د ضلع پولیسو مشر لاندې کار کوي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې اي ډي آر ته رجوع په هغه کیسونو کې کیږي چې پکې د دواړو فریقانو رضا شامل وي. دوی ورته د خپلې ډلې 500 کسانو فهرست ورکړي او د جرګې د غړو انتخاب هم د هغو فریقانو په خوښه کیږي.
د نارت وزیرستان خبر وکم زمګا بیسیکلی ایشو زیات تر دی د لند دا چونکه زمګا سیټلمنت نشته نه هغه په ریګولر کورس کې نه نه دا غیر ډیټرمینیشن چې نه هغه به لګ ګرانی د دې د خپل ریوایز په سیستم باندې چې نه دا غیر دخ کی خو په دې کې دا چې بیسیکلی چې کیس کر پر کی چې هو د دوانو پر فین کنسنت ده زمګا کیس چې نه هغه هغه کې بیسیکلی به کی ایګریمنت به کی فیصله به کی نشي کولای څنګه چې عدالت فیصله کوي دوانو پر فین چې نه په پوینټ باندې چې ایګری کی
دا چې اي ډي آر څه ته وایي او په زمشو قبایلي ضلعو کې څه حیثیت دی. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په اکثره زمشو قبایلي ضلعو کې د پټواري د ځمکو او نور داسې پیاوړي نظام تر اوسه نشته، نو په هغه صورت کې د اي ډي آر په شکل کې ځایي جرګې د شخړو د هواري لپاره ښه فیصلې کولی شي او خلک یې خوښوي هم.
ضرورت خو ځکه دا چې سرنګ د فاټا مرګ شولا چې کوم جوډیشل سیستم او راغه په فاټا ایریاز کې نو بیا دا محسوس شولا چې آیا دا خو داسې ایشوز دي چې هغه د کوم فارمل لیګل سیستم دی په دې کې دا د نه رنګ نه ایڈریس کېدل شي.
د فهید الله په خبره په جنوبي وزیرستان کې په ای ډی آر کې 50 نامزد کسان دي چې په کې له هر قوم، هر کلی او تحصیل نه نمائندګي لري. نو موري ویل چې په سیمه کې د ای ډی آر نوټیفیکیشن روان کال په اکتوبر کې شو. تر اوسه هغه دوا کیسونه مکملې دوه تونس دي چې د 13 کالو راهیسې د لانجې لامل به فیصله پاتیو. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام سیمې ته څه فایده نه ده رسولي. نوموړي ویل چې توجه باید د شخړو حل شورا باندې شوی وي.
نو دا پکار دا وا چې کوم په خیبر پختونخوا کې ډی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم دغه فرض باندې د پولیس انډر هم دغه اداره جوړه شوې. خلک پخپل وایي چې یو کریمینل کیس وشي هغه کې اف آئی آر خو ضروری وي. کریمینل کیس نه بغیر په سیول کیسز کې اوس په خیبر پختونخوا کې کا 100% نه وي خو 75% مسالے په ڈی آر سی کې حل کیږي. او موږ ڈی آر سی تر اوسه پورې څه نتیجه ور نه کړه او کامیاب نه دی. هغې بنیادی وجه هم دغه ده چې یو خو په عوامو کې دغه اویرنس نشته او بل سیول ایڈمنسٹریشن هغه شان ذمہواری نه پوره کوي چې کوم ڈی سیز دي ای سیز دي.
بل خو په قبایلی چارو نظر لرونکي اعجاز مومند په دې قانون کې یو نیمګړتیا په ګوته کوي چې د ای ڈی آر د فیصلو خلاف اپیل نشي کېدی.
هغه کې قانوني خبره کومه ده چې دا یو اکټ جوړ کړی شو او ای آر ته کومه فیصله هغه فیصله باندې بیا اپیل نشي کېدلی. موږ بیا دا خبره وکړه چې یاره دا لږ زیاتې دی ځکه چې قانون چې کوم دی یا عدالت چې دی نو هغې کې اپیل ایکسکیوټ وي. لاندې عدالت کې فیصله وشي بیا ورته بره ډسٹرکٹ سیشن کورٹ وي هغې کې فیصله وشي. چې کله یو قانون موجود وي یو عدالت موجود وي یو جج موجود وي آلریډي په پاکستان کې شته بیا د دې سره بل مترادف یا کنسرن یا د دې سره بل داسې یو ایکټ نشي پاس کېدلی چې دا بل یو ایکټ شو دا به فیصله کوي. او بیا دویمه غټه خبره چې ده نو هغه دا ده چې دا چیلنجبل نه ده.
د قبایلی سیمو ځینو مخور د دغه نظام په حق کې نه دي. خو د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلع انتظامی مشرانو په خبره په سیمه کې د دې ډېر ضرورت محسوسېدو چې په کار کولو سره نه یوازې خلکو ته بې له څه خرچې زر انصاف میلاو شي بلکې په عدالتونو به هم بوج کم شي. حکومتي چارواکي وایي چې د پخوانی فاټا د انضمام وروسته قبایلي ضلعو ته د ملک د نورو برخو په شان عدالتي نظام غځېدلی. خو که خلک غواړي چې د عدالت په ځای د جرګې له لارې خپلې مسلې حل کړي نو د هغوی لپاره یې د جرګې دغه نظام راوړی چې قانوني حیثیت لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په خوست کې د یو ټولنیز او مرستندویه بنسټ لخوا 115 کورنو ته د سکلو پاکې اوبه برابرېږي. د خوست اوسېدونکي وایي کچرې په ولایت کې ټولنیز او خیریه بنسټونه او شتمن کسان د خلکو اساسي اړتیاو ته په پام مرستې وکړي ډېرې ستونزې به هوارې شي. بل خوا ته په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي دوی مرستندویه بنسټونو سره په اړیکه کې دي ترڅو هغوی په مختلفو برخو کې د پروژو پلي کېدو ته وهڅوي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
په خوست کې د یو ټولنیز او مرستندوی بنسټ په مرسته به د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند سیمه کې لسګونه کورنۍ د څښاک لپاره اوبو برخه منی شي. د اوبو یاد شبکه د درکوټي کلی 115 کورنۍ لپاره جوړیږي چې تر اوسه یې اوسېدونکي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د درنامې د درکوټي کلی اوسېدونکي حاجی امیر شاه خان د سه شمې په ورځ د اوبو د یاد شبکې د جوړولو د کار د پیلېدو په پار جوړه شوې ناسته کې مشال راډیو ته وویل اوبه د ژوند لومړنۍ اړتیا و دي. د دوی کلیوال تر اوسه د څښاک پاکي وب نه لري.
وب نه وې په د کلی کې او حیواناتو ته نه وې نباتاتو ته نه وې او انسانونو ته نه وې او ډېر مشکلات سره مخ مخ وو. نو موږ یې خریه بنسټونه ای دولت نه داسې سرمایدور نه دا تقاضا ده چې د خلکو سره یو داسې همکاري وکړي چې د خپل پښو درېږي.
د مندوزی یو قومي مشر ملک صدیق الله وایي کچېر د خوست خیریه او ټولنیز بنسټونه او شتمن خلک هڅه او همت وکړي باور لري چې د خلکو ډېره ستونزې به حل شي.
که دا ولس د تجار دا مرسته وسره وکړي نو ان شاء الله په خیس کې به ډېر هغه کیمننګړتیا وي چې بیا به ټلې پیراش.
په ورستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د یادې سیمې یو بل اوسېدونکی او د اقتصادي چارو کارپوه معلم شان کیروایی د دې ولسوالۍ د ځایي اوسېدونکو سربیره د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر به ځای شوې کورنۍ هم د دوی په سیمه کې اوسېږي چې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري.
متاسفانه به دوی هم چې په وطن کې هم اقتصادي بحران روان دی. د غربت کې ډېرې جگہ کړي دو او د علاوه د خپل دی ولس خلکو نه مکسر مهاجرین هم د مختلفو ولایتونو نه پروت دي. کوم خلک غریب دي دوی سره کومک نشي کړلای. نو په دې وجه موږ غوښتنه دادو چې مرستندوی مؤسسات د دې ولسوالۍ لپاره خاصه توجه وکړي چې موږ سره کومکونه وکړي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوي پر ځای بولي او وایي چې په دې اړه یې یو شمېر داخلي او بهرنۍ مؤسسات سره اړیکې نیولې دي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال شیخ عزیز الله ویل
د ولسوالۍ خلکو ته اطمینان ورکوو چې موږ د نورو مؤسساتو سره هم په تماس کې یو چې هغه په صحیح بخشونو کې همداشان په بیا رغونه کې ای ډی پیز په بخش کې موږ سره د کومکونو وعده کړې دي. لکه د هغې جملې نه د ډی مؤسسات چې د زرو کورنیو د څلورو میاشتو د پورې موږ سره د مرستې ترتیب شته.
سره له دې چې په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د خوست په مرکز ولسوالیو کې هم د خلکو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو ګڼې پروژې پلي شوي، خو بیا هم په دې ولایت کې تر اوسه زرګونه کورنۍ پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.